وخت افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. ازادي رادیو او ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 په هم اوریدلای شي. په دې خبرونه کې اوري چې د فرخوندې د قتل په قضیه کې څلور تورن په اعدام محکوم شول او اته نورو ته د 14 کلونو بند سزا واورول شوې. د غراز د افغانستان په اړه پر ځینو نورو مهمو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. 2:19 پروګرامونه د خبرونې په دوهمه نیمایي کې درته خبرو. مخکې د دې خبرونې بشپړه معرفي وکم. خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې د پاکستان پوځ د هند استخباراتي اداره تورنه کړې چې په پاکستان کې تروریزم ته لمن وهي. ایراني چارواکي نن د صنعتي تولیداتو په یو نندارتون کې د تیلو او طبیعي ګازو د لویو پروژو انطرحې په ډاګه کوي. خو مخکې له دې چې د سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو تفصیل واورئ، سید کمال شاه عارف د افغانستان کورنی مهم خبرونه وړاندې کوي.
سر کې د خبرونو سرچکی د کابل شاري محکمې د فرخوندې په وژنه کې د تورونو کسان له ډلې څلور تنه پیدا مواد ته نورې په 14 کاله باندې محکوم کړل. د کابل امنیه قمانداني وایي چې په تېرو دوه اونیو کې د درو اتیا جنایي جرمونو په تور 122 تنه نیولې دي. او د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د سولې خبرو اترو د پرمخ وړلو لپاره باید عملي ګامونه پورته شي. بشپړ خبرونه. د کابل شاري محکمې د فرخوندې په وژنه کې د تورون کسان له ډلې څلور تنه په اعدام او اته نورې په 14 کاله تنفیذي بند محکوم کړل. د کابل شاري محکمې مشر صفي الله مجردین چې هر شنبه د یادې محکمې د پایلو د اعلانولو پر مهال ویل چې د یادې قضیه 14 نورو کسانو ته د اسنادو او شواهدو د نشتوالي له امله عبارت ورکړل شو. ښاغلی مجردی وویل
و سوختاندن جسد مسمى فرخندنامه به اشد مجازات، یعنی اعدام، هر واحد شما را محکومی به مجازات نمودیم.
د دې محکمې د معلومات لمخې چې دغه محکمه به د 19 نورو تورونو کسانو په اړه چې پولیس هم پکې شامل دي د راتلونکي یک شنبه په ورځ حکم صادر کړي. همدارنګه د کابل شاري محکمې رئیس افغان امنیت ځواکونه ویل چې دغه پیښې پاته درې تنه نور تورن کسان هم ونیسي. د کابل امنیه قمانداني وایي چې په تیرو دوه اونیو کې د درو اتیا جنایي جرمونو په تور 122 تنه چې بشه زهم پکې شامل دي نیولې دي. د کابل امنیه قمندان عبدالرحمن رحیمی نن رسنیو ته ویل چې په دغو پیښو کې د وژلو، غلاو او نشي موادو د پلورلو قضیه شامل دي. ښاغلی رحیمی همدارنګه زیاته کړه چې د کابل پولیسو د دې ولایت په ټولو ولسوالیو کې د جنایي جرمونو د مخنیوي په هدف عملیات پیل کړي دي. دی وای په دې ورستۍ کې د کابل پولیسو د کابل د ګټ ټیم سره په ټولو ولسوالۍ او شپاړس حوزو او دوو ماموریتونو کې تلاشۍ شروع کړې دي. د نوموړي په خبره د دغه عملیات پر مهال د جنایي جرمونو په تور یو شمېر کسان هم نیول سوي دي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې افغان امنیتي ځواکونه د وسلوال مخالفینو سره د مبارزې په برخه کې پوره وړتیا لري. د کورنۍ چارو وزیر نورالحق لمینن په کابل کې د ځانګړو ځواکونو قیتې ته د وینا پر مهال وویل چې امنیتي سرتیرو په ډیرو سیمو کې وسلوال مخالفین پر شا تمبولې دي. او د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د سولې خبرو اترو د پرمخ وړلو لپاره باید عملي ګامونه پورته شي. د سولې عالي شورا لخوا په خبره سوي اعلامیه کې ویل شوي چې په دې برخه کې باید تر ډیره پر خبرو اترو بسنه ونه شي، بلکې په هیواد کې د رواني جګړې د ختمولو لپاره عملي ګامونه باید پورته شي. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د پاکستان پوز د هند استخباراتي اداره تورونه کړي چې په پاکستان کې تروریزم ته لمن وهي. دا تورونه پرون په راولپنډي کې د پاکستان د لوړپوړو پوځي چارواکو تر لیدنې وروسته لګول شوې دي. دغه غونډه له افغانستان سره پر پوله قبایلي سیمه کې د وسلوالو اورپکو په وړاندې د پاکستان د پوز د روانو عملیاتو د ارزونې په هدف جوړه شوې وه. تر غونډې وروسته د پوز په ویل لمی کې ویل شوې چې قمندانان په پاکستان کې د تروریزم په ډیرېدو کې د هند استخباراتو د شکلتیا په اړه جدي نشي وړاندې کړي دي. د پاکستان پوز پوځي افسران کله ناکله په شخصي توګه هم نه هند په پاکستان او افغانستان کې په مداخله تورنوي، خو ډیر لږ داسې سوي چې د پوځ پر رسمي اعلامیې کې د هند استخباراتي اداره تورنسي. هند په پاکستان کې د مداخله تورن ردوي، خو پاکستان د هغو اورپکو په ملاتړ تورنوي چې په هند کې بریدونه کوي او په هندي کشمیر کې جنګیږي. هند دغه ورځ پر پاکستان تور لګوي چې په افغانستان کې د طالبانو ملاتړ کوي، خو دا تورونه بیا د پاکستان لخوا ردېږي. ایرانی چارواکي نن په یوه صنعتي نندارتون کې د تیلو او طبیعي ګازو د لویو پروژو طرحې په ډاګه کوي. دا کار داسې مهال کېږي چې د نړۍ له شپږو سترو طاقتونو سره د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې دوام لري. د ایران د انرژي وزیر بیژن زنګنه په تهران کې د دغه څلور ورځني نندارتون پر مهال دغه مهمې څرګندونې کړې دي. نوموړي وړاندې هم ایران ته د تیلو د نړیوالو کمپنیو د بیرته ورګرځېدو په برخه کې د تهران لیوالتیا ته اشاره کړې وه، خو په ایران کې د بهرنیو کمپنیو د سوداګرۍ نظریې په یو ډول په دې پورې تړلې دي چې ایران او د نړۍ شپږ ستر طاقتونه د اټومي پروګرام په اړه کومې نتیجې ته رسېږي. ټاکل شوی د ایران د اټومي پروګرام په اړه وروستی تفاهم د جون تر دېرشمې پورې وسي. که چیرې دا تفاهم وسي، پر ایران به پراخ اقتصادي بندیزونه لرې سي. ایران د نفتي ذخایرو له اړخه د نړۍ په سطح څلورم او د طبیعي ګازو د ذخایرو په برخه کې دوهم بډای هېواد دی. له هغه راهیسې چې پر ایران د اټومي پروګرام له کبله د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا اقتصادي بندیزونه لګېدلې دي، د انرژي ډېرې نړیوالې کمپنۍ له تهران څخه وتلې او یا خپلې سوداګرۍ بندې کړې دي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لورن فابیوس وایي په پام کې لري چې د مې پر نهمه نیټه په مسکو کې په هغه مراسمو کې ګډون وکړي چې په دوهمه نړیواله جګړه کې د جرمني نازیانو د ماتې او یې مکلیز لمانځي. فابیوس نن په یوې راډیو کې د مرکې پر مهال دغه سفر اعلان کړ. که څه هم مسکو د هیوادونو او نړیوالو سازمانونو اته شپېته مشران وربللي دي، خو یوازې شلو تنو په دې مراسمو کې ګډون منلی دی. دا مراسم داسې مهال جوړیږي چې د اوکراین په ختیځ کې د روسي پلوه بلتون پالو د ملاتړ او په غیر قانوني توګه د کریمیا د الحاق له کبله مسکو له سختو نړیوالو انتقادونو سره مخامخ دی. ټاکل شوی د چین ولسمشر شي جین پینګ، د کیوبا ولسمشر راول کاسترو او د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون په دې مراسمو کې ګډون وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سلګیر لاوروف په اروپایي ټولنه کې یو خوا تورنه کړي چې د په خبره غوړي یقیني کړي چې د اوکراین په ختیځ کې ټینګ سوی اوربند ناکام سوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د روسیې اروپایي ټولنې او اوکراین استازي نن د بلاروس په مرکز مینسک کې په یوې بیړنۍ غونډه کې د اوکراین د ختیځ د اوربند پر وضعیت خبرې کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي اروپایي ټولنه پر هغو بریدونو سترګې پټوي چې د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون پالو تر ولکې لاندې سیمو کې ملکي خلک وژل دي. اروپایي ټولنې تر دې دمه د روسیې د دې تور پاړه تبصره نه ده کړې. د امریکا ولسمشر باراک اوباما تیر ورځ په سپینه ماڼۍ کې د عراق د کوردستان د خپلواکۍ سیمې له مشر مسعود بارزانی سره وکتل. په دې کتنه کې چې د متحده ایالاتو مرستیال ولسمشر جو بایدن هم په کې ګډون وکړ، په عراق کې د اسلامي دولت په نامه ډلې پر ضد پر روانې مبارزې خبرې وسوې. دغه راز امریکایي مشرانو تعهد وکړ چې د عراق له مشرتابه سره به د یوه ډیموکرات، یو موټی او فدرالي عراق د دوام لپاره په ګډه کار کوي. او د هند له ممبئی ښار څخه راپورونه وایي چې یوې محکمې د بالیوډ فلم ستوری سلمان خان د یوه کس په موټر وهلو او بیا تښتېدو په قضیه کې په 15 کاله بند محکوم کړی دی. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. که غواړی بیا هم د خبرونه ولولې دی، ازادي رادیو په انټرنیټ پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د فرخوندې د قتل په قضیه کې څلور تورن په اعدام محکوم شول او اتو نورو ته د شپاړس کلونو بند سزا واورول شوې.
به اشد مجازات، یعنی اعدام، هر واحد شما را محکومین به مجازات نمودیم. حکم ما حکم قطعی در مورد از این چهار نفر نیست.
په دې اړه چې د محکمې نننۍ فیصله څومره عادلانه وه، د تورنو له د یوه مدافع وکیل سره مو مرکه کړې ده. په قطر کې د سولې په خبرو کې یوه ګډونواله وایي چې د طالبانو د استازو له خبرو ښکارېده چې د هغوی په دریځ کې ژور بدلون راغلی دی.
د هغوی په خبرو کې چې ما ولید، ډېره زیاته خوشبیني وکړه او ډېر زیات علاقمندي وکړه.
د کندز والی وایي شاوخوا لزره کورنۍ د جګړو له امله خپلو سیمو بې ځایه شوي دي. اکثره بې ځایه شوي بیا وایي که ژر بېرته خپلو مینو ته ستانه نشي، د یو کال خواري به په اوبو لاهو شي.
زراعت اوس غنم رسیدل د لو وخت نو اوس کې یو مرمه ام سقيله لګيږي سوځيږي.
د افغانستان د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس د افغانستان په شمال کې وروستیو نامنیو ته په اشاره وایي چې دولت وسلوالو مخالفینو په وروستیو کې شمال ته ځکه مخه کړې چې وښي دوی په ټول افغانستان کې کولی شي فعالیت مخته یوسي.
خپل هویت به داسې خلکو ته وښایي چې موږ په افغانستان کې میشت لرو او په ټول افغانستان کې دا قوت موږ لرو چې د دولت سره د ملت سره د خلکو سره د اردو سره د نورو نادونو سره وجنګیږو.
له جنرال افضل امان سره مو د حقیقت څخه په پروګرام کې د خبرونې په دوهمه نیمه کې د انصاف پلټ کې د پروګرام سره یو ځای درته خبرو خبرې کړې دي او دا به هم واوري چې د هند سینما پیژندل شوی ستوري سلمان خان په 50 کالو بند محکوم شوی دی. راځو د خبرونې لومړی موضوع تل کسان چې مخکې مو په خبرونو کې واوریدل د فرخوندې د قتل په قضیه کې د کابل ابتدایي محکمه نن څلور تورن په اعدام محکوم کړل او اته نور ته د شپارس کالو بند سزا واورولې. محکمه د غراز اتلس نور کسانو ته برعت ورکړل. دا موضوع په کابل کې د ازادي راډیو خبریال یوسف خان زدران تعقیب کړی او نور جزئیات به ورڅخه واورو.
د فرخوندی وژنې څخه د نږدې 50 ورځې لوتریدو وروسته د کابل ابتدایي محکمې په څلورو مجرمینو د اعدام حکم وکړ. زین العابدین، محمد یعقوب، محمد شریف او عبدالبشیر هغه کسان دي چې ابتدایي محکمې د چهارشنبه په ورځ د محکمې پیوالنی غونډه کې په اعدام محکوم کړل. د کابل ابتدایي محکمې په دې قضیه کې ښکیل اته نور کسان په 14 کلونو بند محکوم کړل خو اتلس نور ته برات ورکړ. د کابل د ابتدایي محکمې رئیس صفی الله مجددی د محکمې پریکړه داسې اعلان کړه چې د دوی پاړه دا ورسته پریکړه نه بلکه محکوم شوی کسان کولای شي د استناف غوښتنه وکړي.
د قضیه قتل و سوختن
دی وی د جزا د قانون او د خزو پوړاندې د توثیقوالي د منې قانون په نظر کې نیولو سره د فرخوندې د وژنې او سوځونې په قضیه کې لتاس څلور څخه هر یو پاشه د مجازات یعنی اعدام محکوموم.
یعنی اعدام هر واحد شما را محکومین به مجازات نمودیم.
د فرخوندې وژنې پاړه د ابتدایي محکمې غونډې د تیر شنبه ورځ رئیس پیل شوی وی او تر چهارشنبه پورې یوازې د تیر شو ملکی کسانو دوسیه وڅیړلې. په همدې ډول ټاکل شوی چې د نیول شو 900 پولیسو دوسیه چې د فرخوندې په وژنه کې ګرم بلل شوی دراتلونکو یک شنبه پورز د کابل په ابتدایي محکمه کې پیل شي. له دې سره د ابتدایي محکمې رئیس د پالوان، بادشاه او محمد حسین په نوم درې نور کسان چې لا نیول شوی نه دي د دې پیښې اصلي مجرمین وبلل او د امنیتي او عدلي قانون څخه یو غوښتل چې دا کسان محکمې ته حاضر کړي. د چهارشنبه ورځ د محکمې غونډې ته د فرخوندې مور او پلار هم راغلي وو او له محکمې غوښتنه وکړه چې مجرمینو ته د قوانینو سره سم جزاوي ورکړي. د فرخوندې پلار محمد نادر له محکمې وغوښتل: زه هیله کوم چې د افغانستان محکمې د شریعت او د هیواد د نافذ قوانینو لمخې هغه مجرمین چې و مسلمانه او د قران حافظه یې داسې وحشیانه وجلې مجازات کړي. دا د توجیه وړ نه ده او امید لرم چې محکمې عدالت تضمین کړي. وویش کله نفر خونده د هود د میاشتې په 28مه نیټه د کابل د شادو شمشيره زیارت په سیمه کې د لزګونو سړی لوخه په دې تور وژل شو چې ګویا قران پاک ته یې اور ورکړی وو. لدې پیښې وروسته د هیواد دننه او بهر پراخ غبرګونونه راوپریدل او خلکو غوښتنه کوله چې په قضیه کې دخیل کسان باید محکمه شي. حکومت تر اوسه د دې قضیه په تړاو د 1900 امنیتي منسوبینو په شمول دیش ملکی کسان نیولي او ټینګار کوي چې عدالت پلي کوي. لدې سره د فرخوندې د وژنې پاړه د حقیقت موندنې کمیسون د تورنو اتلس کسانو خوشی کېدل غیر عادلانه پریکړه بولی. د دې کمیسون غړي فوزیا کوپی د ابتدایي محکمې له پریکړه وروسته وویل خوشی شوی ځینې کسان د پیښې اصلي متحرکین وو او باید د دې بارات له قانون سره سم وڅېړل شي.
د مورد 18 تنه کې امروز
د اتلس کسانو په اړه چې نن یې برأت حاصل کړ عادلانه تصمیم مونږنیول سو. د امن نظم خرابونکي او د پیښې اصلي محرکین دوی و. دوی باید مجازات یا ترنولان باید په هغو دلیلونو غور وکړي چې موږ ورته ویل دي
امرشن برخو صورت بگیره.
عام خلک او د چارو یو شمیر کارپوان کڅ هم د پیښې په تړاو د دومره کسانو محکمې ته پازرولو خوښ دي خو وایي چې باید د محکمې پریکړه عملی شي. دوی وایي کدا فیصله په بل محکمه کې کمیږي او یا د کوم سیاست ښکار کیږي بد نتیجې به ولري او دا کار پادلې او قضایي ارګانونو د خلکو باور کمولی شي.
و مرزل چې د فرخوندې د قتل په قضیه کې ابتدایي محکمې نن څلور تورن په اعدام محکوم کړل او اته نورو ته د 14 کلو بند سزا واورولې. دغه راز محکمې په دې قضیه کې اتلس نورو کسانو ته برات ورکړل. د دغه محکمه په اړه زموږ بل خبريال اجمل تورمان د حقوقي چارو له کارپو او مدافع وکیل سید خالد سادات سره مرکه کړې او لومړی د محکمې د جریان او دا چې نننۍ حکم تر څه حده عادلانه او منصفانه او د هغه نظر پوښتای دی.
د محکمې د نننۍ فیصلې په اساس د ورشن تقریبا تر ډېر ځای پورې د افغانستان د جزا د قانون پر اساس او په خپله د قانوني شکل باندې ترسره شوی وه. په دې معنا چې هغه اصلي عاملین د جرم چې ول او څوک چې په شدید ډول په جرم کې داخل ول، خصوصا متعدد جرمونه کړل چې په قتل باندې بیا د جسد په سوځولو کې همدارنګه د جرم په تحریک کې لاس درلود، هغه باندې اعدام حکم شو. زه یقین لرم دا یو قانوني فیصله وه. دویمه کټګوري کې هغه اشخاص چې هغوی شریکان د جرم ول، دا هم د قانون په اساس باندې فیصله وشوه. د اعدام مستحق نه دي، په هغه باندې اعدام جزا نشي تطبیقېدلی، ځکه د دوی د جرم انګیزه او د دوی د جرم شکل دومره سنګین نه و لکه څنګه چې د څلورو اشخاصو چې هغې باندې د اعدام حکم وشو. پاتې د باقي مانداتله سفره هغه اشخاص چې هغوی برات حاصل کړل، دا هغه اشخاص ول چې دوی فقط په تصویرونو کې لیدل شوي دي او مستقیما دوی په قضیه کې دخیل نه ول، مستقیما دوی په د جرم شریکان نه ول، نو دوی برات حاصل کړل. ولې مهمه موضوع دا ده چې اصلي طرحان د دې قضیې او اصلي عاملین د دې قضیې هغوی تر اوسه پورې نه دي نیول شوي. امید ده چې ونیول شي. عدلي او کشفي ارګانونه همدارنګه امنیتي ارګانونه د هغوی په نیولو کې باید جدي اقدامات وکړي تر څو د قانون منګولو ته وسپارل شي. نننۍ محکمه تقریبا تر ځای اگر چې بعضې نواقص درلودل، مثلا د هغه متهم چې هغوی نه د شکنجې په اساس باندې تحقیقات اخیستل شي ول، هغوی باندې هم شپاړس کاله حبس وخته، چې خپله دا باید روښانه شوی وی چې آیا د دوی دغه اظهارات د زور په اساس ورکول شوي دي که نه، د دوی په خپله خوښه باندې ورکول شوي دي. په هر حال د افغانستان د جزا قانون په اساس باندې، د افغانستان د جزایي اجراتو د قانون په اساس باندې د محکمې شکل او د محکمې دغه محتوا قانوني شکل درلود.
بلې سادات صاحب، تاسو د اصلي طرحانو خبره وکړه، ډېر ځله دغه خبره هم مطرح کیږي. اصلي طرحان مثلا څوک چې همیشه ویل کیږي چې دوی نه دي نیول شوي، نو دا څوک دي؟
د قاضي د محکمې تر د قاضي د حکم صادرولو څخه وروسته میډیا ته مطبوعاتو ته هم ویل چې څلور نفر باید تصویر شي، دغه نمونه واخیستل او په صریح ډول باندې ذکر کړل. عدلي او همدارنګه کشمیر قانون ته یو دنده وسپارل تر څو د دې په اړه جدي اقدامات وکړي. موږ سره هم دا سوال دی، د افغانستان د خلکو سره هم دا سوال دی چې تر اوسه پورې ولې امنیتي ارګان نه دي توانېدلي چې داسې خلک دستګیر کړي او قانون منګول ته وسپاري. امکان دی ولري چې شاید د دې تر شا داسې خلک وي چې دوی حمایه کېږي د بعض خلکو نه، د هغې په اساس تر اوسه پورې کتمان شوي دي او یا یې د جرم شکل کتمان شوی دی. تر اوسه پورې کشمیر قانون نه دي توانېدلي تر څو هغه ونیسي. د امکان ډېر زیات دی چې هغوی تر شا قوي خلک ولري تر څو د صحنې څخه وتلي دي او په لټونه کې به جوت شي چې ولې نه دي نیول شوي. خو تر اوسه پورې دغه اندېښنه موږ سره هم موجوده ده، د افغانستان د خلکو سره، او بدون د هغوی د محکمې څخه زه فکر کوم د محکمې ټول پړاوونه ناقص دي او هغوی باید ونیول شي، اصلي طرحان د محکمې منګول ته وسپارل شي.
بله، یوه وروستۍ پوښتنه سادات صاحب، هغه دا چې ویل کېږي دغه شپاړس کسه چې خوشي شوي دي، دوی خو هلته حضور درلود چې دغه فرخونده په شهادت رسېدلې او وژل شوې ده، نو دوی هغه د خپل خاروندۍ حقونه هم نه دي مراد کړي، مثلا چې ورشي هغه د وژونکو د منګولو څخه وژغوري، نو څنګه د دوی په وړاندې داسې یو حکم وای شوی دی چې دوی د خوشي شي؟
دوی د حالت مستقیما په جرم کې ثابت نشو، نه اصلي عاملین د جرم ول، یعنی دوی اصلي مجرمین نه ول او نه هم شریکان د جرم ول، دوی فقط په صحنه کې ول. اگر جرید فردي مسؤلیت په اساس باندې څه پوښتنه وشي، چې من حیث یو فرد مسؤلیت لري، ولی په دې باندې محکمه یوسف نشي تورنولی یا نشي په هم کولای چې په داس حال کې چې هلته امنیتي مسؤلین وجود لري، په داس حال کې چې هلته مسؤول اشخاص ولاړ وي، بیا د عادي افراد جرایم مخنیوي کې د هغوی مسؤول ګڼل شي. نو دوی ته فکر کوم خبره وروسته راځي کېږي، ځکه هلته امنیتي مسؤلین ول، هلته د حکومت چارواکي ول، او په رڼا ورځ باندې په داسې یو محضر کې چې هلته حکومت حاکم دی او په د کابل ښار په حاکمه نقطه کې داسې اوس جرم ترسره کېږي، نو دوی ته مستقیما مسؤلیت دومره نه راځي کېږي لکه څنګه چې لیدل کېږي. دوی په دې اساس مسؤلیت نه لري چې هلته امنیتي مسؤلین وجود درلود، همدارنګه پولیس وجود درلود، همدارنګه د خلکو ازدحام ډېر زیات و، او دوی په هیڅ صورت دولت نشي مجبورولی چې دوی په دې باندې متهم کړي د جرم په مخنیوي کې پاتې راغلي.
د حقوقي چارو کارپو او مدافع وکیل سید خالد سادات چې د کابل د ابتدایي محکمې د نننۍ فیصلې په اړه نظر څرګندو. د کابل ابتدایي محکمې نن د فرخنده د قتل په قضیه کې څلور تورن په اعدام محکوم کړل، اتو نورو ته د 14 کلونو بند سزا ورکړې او دغه راز اتلس نورو ته برات ورکړل. تاسو هم کولی شئ چې د محکمې د نننۍ فیصلې په اړه خپل نظر د افغان بی سي مخابراتي شرکت د 1903 شمیرې له لارې له موږ سره شریک کړئ.
باعث یک کسی که از این خاک است اومد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر
دیدید پاره جی افغانستان که مداخله تو نشید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
ازادی پچپو که در امواج ازادی خپرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریونه تر 15 بجو پوری ازادی رادیو نواوری.
په دې پروګرام کې چې سبا 3 بجې پیلېږي 2 ساعته دوام کوي. په افغانستان کې د سولې روانو هڅو په اړه خبرې کیږي، خو موږ بیا هم په دې موضوع کې تم کیږو. ملالۍ شینواری چې د قطر د سولې په خبرو کې ګډون کړی وایي چې د قطر په 2 ورځنیو خبرو کې د سولې په وړاندې د طالبانو په دریځ کې ژور بدلون ولید. ملالۍ شینواری وایي چې طالبانو د ښځو د حقونو په برخه کې هم انعطاف وښود. د روانې اونۍ د شنبې او یکشنبې په ورځو د افغانستان د سولې د عالي شورا غړو د طالبانو او حزب اسلامي له استازو سره د قطر په پلازمینه دوحه کې په یو کنفرانس کې ګډون وکړ. د دې کنفرانس له برخوالې ملالۍ شینواری سره عصمت سروان مرکه کړې او لومړی یې له هغې پوښتنه کړې چې د طالبانو په دریځ کې څه بدلون احساس کړ.
چې ما خو د دین وړاندې کله هم د طالبانو سره په داسې یو ناستې کې ګډون نه و کړی او مقابل نورې ډېر زیات علاقه مندي وښوده د سولې خبرو ته او په حساب د سولې راوستو ته لیوالتیا وښوده. نو کله چې موږ د دوی سره خبرې وکړې او د دوی سره ناسته ولاړه وکړه، په اول سر کې خو ما فکر کړي چې دوی به د ښځو سره بالکل سیډینیشن هم نه کوه او خبرې به هم نه کوي، ځکه زه د طالبانو وخت کې په کابل کې وم. ما دا هی تجربې نه فکر کې دا چې دوی خبرو کې د ښځو د حقونو په اړه مسایل په اوله بیانې کې ښاغلي ثانوي په خبرو کې د ښځو په اړه مسایل یا د حقونو په اړه خبرې وکړي. او جالبه دا وه چې موږ ټول هغه حقونه چې په اسلام کې ښځو ته ورکول شوي دي د هغې نه سترګې نه شو پټولی. اما د یو اعتماد تقریبا یو فضا وه هلته او ډېر متفاوت د خپل نور د بل موږ چې د افغانستان نه چې د دې ایت سره موږ کوم تفاوت د هغوی په خبرو کې نه لیده. ټولو د سولې خبرې کړې او خصوصا ما په یو قسمت کې کله چې د ښځو اړتیا سولې ده په دې باندې ما خبرې وکړې، نو د هغوی د یو تن د سترګو نه اوښکې لاړې او ما ته یې وویل چې ستا دا خبرې چې دومره احساس و چې دوی وژړول. ما
په دې کانفرنس کې که یو طرف به خبرې کولې بل به ځواب وایو د سوال و ځواب مسله هم و.
اول دوه دریځونه واضح شو چې د طالبانو خبرې وي او بیا د حزب اسلامي د هغې وروسته ټولې خبرې همدا وې چې چا خبرې کړي وو ځینو به ځواب ورکوه او د اجنډا باندې به خبرې وي. پرته د دې موږ ډېر کافي وخت لرل چې د کنفرانس نه د باندې کله چې به د چایو بریک شو یا به د ډوډۍ وخت شو د میز تر شا د ډوډۍ د میز شاوخوا به راټول شو خبرې به مونږ سره کړي. بیا موږ درې تنه میرمنې چې وو یا خبرې ښځې چې وو دا دوی سره موږ جدا لکن لرله او د ښځو د حقونو په اړه وړاندې لپاره چې ډاډ راکړه مونږ سره صرف او صرف یوازې ولید او خبرې راسره وکړې. نورو سره هم ځینې تایدونه د نورو دوستانو سره هم لرله.
له دې کانفرنس او له دې خبرو تاسو څه نتیجه واخیستله؟ آیا تاسو هم لکه د سولې د عالي شورا د غړي ښاغلي ستانکزي په شان خوشبینه یاست چې په طالبانو کې ژور تغییر راغلی دی، دوی نور سوله غواړي او کنه؟ فکر کوي چې لا ډېر وخت پاتې ده.
زه فکر کوم چې دا یو ډېره مقدماتي او ډېره ښه قدم و چې پورته شو. دا قدم باید ډېر وړاندې پورته شوی وای چې نه پوهېږم ولې موږ په دې کې کامیابه شوي نه یو یا دا چې اختیار مقابل لري نه غوښته چې موږ سره ناسته ولاړه ولې خبرې ولري. موږ د افغانانو په توګه هغوی سره کېناستو، نو موږ ته یې داسې وښوده چې دوی هم افغانان دي او د یو افغان په توګه دوی د افغانستان د راتلونکي په اړه
اندیښنې لري هغه سړي چې په خبرو کې دا و چې دا غواړي چې اولادونه یا لوڼې او زامنې دواړه خوندي تلر شي او د امن فضا کې درس وي او د جګړې نه ستړي شوي دي. یعنې دا یو ډېر واضح مسیج چې موږ سره ورساوه
د قطر د سولې ګډونواله ملالۍ شینواری و چې په دې اړه نظر څرګندو. له ملالۍ شینواری سره بل بشپړ مرکه زموږ په نور خبرونو کې اوریدلی شئ.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
پوس ازادي رادیو اوري ازادي رادیو هر ورځ سهار له وو بجو د ماخم تر وو بجو پورې اوریدل شي. د کندز والی وای شو خو الله سره کورنۍ د جګړو لامل خپل سیمو بي ځای شوي دي. اکثره بي ځای شوي بي وای ک جر بیر تخپل مين تستانه نشي دي. وکال خواري به په او بو لهو شي. اجمل له کندز د ازادي رادیو خبريال اجمل آرین پر رپورټ لري.
د کندز والی محمد عمر صافي لازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې له څو ورځو راهیسې د کندز ولایت په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو او دولتي ځواکونو ترمنځ جګړه جریان لري چې له امله یې لس زره کورنۍ له خپلو سیمو څخه بې ځایه شوې دي. صافي زیاته کړه چې دا مهال په دې ولایت کې پر بې ځایه شوو کورنیو باندې د مرستو ویشلو لړۍ پیل شوې. همدارنګه سروې هم جریان لري څو د بې ځایه شوو کورنیو دقیق ارقام راټول کړي.
اندازه خوراکی توکی مواد کمکی مواد د خپلو اجراوي همکارانو او دونرانو له خوا نه متوالي راکشوي دي او توزیع پروسه روانه ده. سبا به تاسې عملا د 1500 کورنۍ لپاره د توزیع پروسه وګوري.
هغه وایي یو شمېر کورنۍ چې د ګلتېپې په سیمه کې همدارنګه چهاردرې امام صاحب او عالی آباد ولسوالیو کې پاتې وې هغوی ته دوی خبر ورکړی و څو له خپلو کورونو څخه ووځي چې د عملیاتو په جریان کې ورته زیان ونه رسیږي. والي زیاتوي چې مرکز ته یې هم راپور ورکړی څو دې ولایت ته کومکونه راولېږي چې پر بې ځایه شوو کورونو یې توزیع کړي. بلې خواته دغه شمېر بې ځایه شوې کورنۍ بیا وایي چې دولت باید ډېر ژر د دوی سیمې د وسلوالو مخالفینو موجودیت څخه تصفیه کړي چې دوی خپل زراعتي کښتونو ته ورسیږي. دغه مهاجرین وای چې د دوی اقتصاد په زراعت پورې تړلی دی ځکه اوس مهال د دوی د خټکیو هندوانو او د شولو د کرلو وخت دی. همدارنګه د دوی وربشې او غنم هم د پخېدو په حال کې دي.
شل ورځې وشولې چې موږ همداسې بې سرپناه په شنه میدان باندې غستو. عملیات د ادامه لري یا نه لري په هر حالت موږ نه پوهېږو. نن زموږ هغه حالت راغی چې زموږ یو کال مصرف کړی کور تراکتور هر څه همدغه زموږ زمینداری هلته فابریکا نشته هلته صنعت نشته هلته تجارت نشته دوکانداري نه رفقت هم دغه یو زراعت زموږ زراعت اوس غنم رسېدل دي دلو وخت دی. نو اوس که یو مرمۍ هم ثقیله لګېږي سوځېږي.
سرو غرموم څادرې والدي او ماشومان ټول سال شولو واړه واړه ماشومان دي غوټ نه شو ماشومان نه موږ تباه برباد
د یادولو ده چې له دوه اونیو رئیس د کندز په یو شمېر سیمو کې لکه د کندز ښار پورې اړوند ګلتېپې سیمه کې همدارنګه د علي آباد امام صاحب چهاردرې قلیزال او خان آباد ولسوالیو کې د وسلوالو مخالفینو او دولتي ځواکونو ترمنځ جګړه جریان لري. همدارنګه دواړه لوري یو بل ته د مرګ ژوبلې اړولو ادعا هم کوي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
د افغانستان په شمال کې د ناامنیو د زیاتوالي په اړه مو د افغانستان د دفاع وزارت د اپراسیون له رئیس سره د حقیقت څه دی په پروګرام کې خبرې کړي چې وروسته درته خپروو. خو اوس به دا واورئ چې د هند ممبئی ښار یوې محکمې د هند سینما پیژندل شوی ستوری سلمان خان په 5 کالو بند محکوم کړی دی. دا چې هغه څه جرم کړی دی فرشته جلالزه جزئیات وړاندې کوي.
په هندي فلمونو کې دا دود دی چې د فلم هلک ډیر زړور او زورور وي. مثلا د یو فلم هلک په یو لاس لستنه وهلای ټکولای سي. د فلم هلک له چا نه ویریږي. په ډیرو فلمونو کې د فلم هلک حتی قانون ماتوي او خپلواک چلوي، خو بل اخره فلمي او حقيقي نړۍ توپیر لري. حتی د سلمان خان په څیر یو چاته چې د نړۍ په لاسو ډیرو ښکلو نارینه و کې ګڼل کیږي او میلیونونه مینوال لري، د محاکمې وار بیا راورسید. سلمان خان د هندي سینما په هغو معتبرو ستورو کې راځي چې ټولنیز شهرت، اقتصادي واکمني او سیاسي نفوذ لري. پر د تور لګېدلی چې په 2002 میلادي کال کې د ممبئی ښار په یوه څنډه کې چې یو شمېر بې کوره خلک پر سړک ویدو، یو سړی په خپل ټویوټا لند کروزر موټر وهلی دی. سلمان خان په تیرو لشتل جدياله سکلنو کې د دې خبرې لمنلو انکار کړی چې د پیښې په وخت موټر چلاوه. سلمان خان څو واری په مخکنیو محکمو کې ویلي چې موټر یې موټروان چلاوه او د پیښې په وخت حالت نه و، خو محکمه ظاهرا د سلمان خان دلیل رد کړ او نن یې یو ور بیا په 15 کلونو باندې محکوم کړ. پر خان د بند حکم د هندي سینما یو شمیر فلم جوړونکي اندیشمن کړی دی. رپورټونه وايي سلمان خان د ډیرو فلم جوړونکو سره قراردادونه کړی چې کبندې شنو بالیوډ ته بلښت لږه یو ډیرش میلیون ډالر مالی تاوان ورسوي. سلمان خان لښت لږه په تیرونو کلونو کې په پرله پسې ډول بالیوډ ته د تر ټولو زیات مصرف او ګټې فلمونه ورکړي دي. سلمان خان وروستی فلم چې ډېری پیسې وګټلې د بانګو چې په 2013 میلادي کې سینما ته راووت.
و مورد چې د هند ممبئی کاری وی محکمې د هند سینما پیژندل شوې ستوري سلمان خان په 15 کالو بند محکوم کړ. سلمان خان په 2002 میلادي کال کې یو بیکور سړی په موټر وهلی او خپل د پیخې لزه تختیدلی و. په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو د انصاف په لړ کې او حقیقت څه دی، خو تر دې مخکې به فریبا ظاهر ته ور ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساده مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
په کابل کې وی ابتدایي محکمې د فرخوندې د وژنې په تړاو څلورو کسانو ته د اعدام سزا، اتو تنو ته د 14 کلونو بند سزا واوروله او 13 نورو کسانو ته برات ورکړ. د کابل امنیه قمندانۍ وایي چې په تیرو دوو اونیو کې د 3 اتیا جنایي جرمونو په تور د یوې ښځې په ګډون 1200 تنه نیول شوي دي. د افغانستان د سولې عالي شورا د سولې خبرو د پرمخړولو لپاره د تش خبرو پر ځای پر عملی ګامونو ټینګار کوي. د پاکستان پاوز په یوه نوې اعلامیه کې د هند استخباراتي ادارې تورانه کړي چې په پاکستان کې تروریزم ته لمن وهي. ایرانی چارواکي نن د صنعتي تولیداتو په ونندارتون کې د تیلو او طبي غازو د لوی پروژو طرحې په ډاګه کوي. او د هند له ممبئی ښار څخه راپور نوې چې وي محکمې د بالیوډ فلم ستوري سلمان خان د یو کس په موټر وهلو او بیا تښتیدو په قضیه کې په 15 کاله باندې محکوم کړ.
لفری بازهر نه مننه چې د لند خبرونه واره ولا وسم په مکړه اقتصادي خبرونه ته.
د سلام په وړاندې کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي راډیو څخه اوري. د افغانستان د سوداګرۍ خونی مسلمان وای چې په هیواد کې ورستوي نامنیو پنګونه غزمنه کړی ده. د سوداګرۍ افسانه خونی د نړیوالو اړیکو رئیس ازرخ شافیزی ازادي رډیو ټول چې په هیواد کې ورستوي نامنیو پنګونه سفر کړي او سوداګر پنګونې ته زړه شکوي. خو په افغانستان کې د ایسای ادارې مرستيال محمد ابراهیم شمس ازادي رډیو ټول چې نامنی په پنګونې اغیز لري، خو په افغانستان کې پنګوال ته شمو خبره بره ده او افغانستان حکومت په دې برخه کې هڅه کوي. د کرنی وزارت مسولین وای چې په افغانستان کې د 1,300,000 څخه زیات د مچو یا اصل تولیدیږي. د دې وزارت ویان لطف الله راشد ازادي راډیو ته ویل چې افغاني اصل د شکایت لرونکو دي او غونډي هیوادونو ته په غیر رسمي ډول صادریږي. نو موږ ځات کړ چې په دې ورستوي کې د اصل صنعت په افغانستان کې د پام وړ واده کړي. د شغل راشد په خبره کروندګرو او کوچانو د هیواد په بیلابیل ولایتونو کې د اصل صنعت ته مخه کړې ده. ورسته خبر دا چې د بلخ ولایت ځوانان د کار د نشټون او اقتصادي مشکلات څخه ساته کوي او وايي کروان وضعیت ادامه پیدا کړي نو دوی به د لا جدي اقتصادي ستونزو سره مخ شي. د ځوانانو د ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې په تیر څلور کلونو کې محلي حکومت په دې نه دی توانیدلی چې دوی ته د کار زمينه برابر کړي. دوی د مرکزی حکومت څخه وغوښتل چې دوی ته د کار زمينه د برابرولو په برخه کې پاملرنه وکړي. په همدې حال کې د ولایت د کار او ټولنیز چارو رئیس ګلالی هوتک ازادي رادیو ته ویل چې دوی هڅه کوي چې ځوانانو ته کاری اسانتیاوي برابر کړي. اغلی ګلالی د کاري زمینو نشټون په دولتي ادارو کې لږ امکانات او په دې ولایت کې د پنګونې کمیدل په ګوته کړل. د ګلالی په خبره دوی تیر کال 1,500 بهرنیو او 350 کورنیو کارګر ته د کار زمینی برابر کړی دي او د کابل په بازارونو کې افغاني د دینو بهرنیو اثر سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 850 افغاني او اویا پله، یو یورو 15 افغاني او 60 پله، یو پوند 88 افغاني او 90 پله، یو سعودي ریال 15 افغاني او 50 پله، زر ایراني تومان 10 افغاني او 50 پله او زر پاکستانی کلاری 1501 افغانی.
اقتصادي خبرونه مو واوریدل. اندا او د افغانستان او سیمې په اړه نور خبرونه او مطالب د ازادي رادیو په انټرنیټ پاڼه کې بیا هم لوستلی شئ. پته مو د ازادي رادیو ان ټکی اورک. دا چې ولې د افغانستان د دولت وسلوالو مخالفانو په وروستیو کې د افغانستان په شمالي ولایتونو ډیر تمرکز کړی او دا ولایتونه نارام کړي دي. د افغانستان د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس جنرال افضلمان وایي چې دوی غواړي هڅه کوي چې داسې وښیي چې ګواکې کولی شي د ناامنیو لمن د افغانستان ټولو برخو ته وغځوي.
خپل هویت به داسې خلکو ته وښایي چې موږ په افغانستان کې میشت لرو او په ټول افغانستان کې دا قوت موږ لرو چې د دولت سره د ملت سره د خلکو سره د وردو سره د نورو نادونو سره وجنګیږو.
د افغانستان د دفاع وزارت د اپراسیون له رئیس سره مو د حقیقت څه دی په پروګرام کې خبرې کړې دي چې د انصاف په لټه کې له پروګرام وروسته درته خبرو. خو اوس به حمیده هارون عثمان ته غوږ شو.
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبل یو غیب پسې ورشبل یو غیب پسې ورشم دې کړه باندې ورستی دي شی او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زریدلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې داوري خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه ازري په ویډیو کې وایي ازرکی ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې دغه خبرونه مو د لوګر ولایت د محمد اغي ولسوالۍ وسیدونکو ته ځانګړي کړی ده. د لوګر ولایت د محمد اغي ولسوالۍ د دیناو د کلی وسیدونکو فرید وایي چې څو موده مخکې د کلیو پراختیا وزارت انجینرانو د دوی په کلی کې د سړک د جوړېدو کار پیل کړ. فرید وایي دغه سړک تر نقشې وروسته محلي پولیسو په دې نامه چې سړک پراخوي د ډیرو خلکو کورونه او دوکانونه وران کړل او کاروندې ورته له منځه یوړې. نو ما واخلې ستونزه هم څه ده؟
موږ احمد فرید ولسوالۍ محمد اغا قرې دې نو ولایت لوګر. ستونزه مې دا ده چې دلته پولیس محلي په دغه سړک تشبس کوي. دغه انجینران د ورکشاپ د اړتیا نن راغلي وو. دغه دلته ټول خلک ته وویل او دوی ته وویل دغه انجینرانو ته او د پولیسو محلي ته وویل چې تاسو هغه مه کوئ. د خلکو کورونو ته نه ورانېږي، دوکانونه نه ورانېږي، ځمکه نه ورانېږي. دوی لاړل، هغه خبره دوی ته وکړل. بیا نن دوی پولیسو محلي خلک ته وایي چې ولې واغمن دي دغه چې دغه چې د خلکو کورونه لږ وران کړی وو په بلډوزر باندې. د ځمکه دوه دوه متر په دوه پښتلی راغه تر پورې غنمو کې دوکانونه مو نه وي. موږ د وزیر صاحب خلینا دغه تقانون وو چې دغه ستونزه حل کړي. خپل راسیل خلک ډېر تللی ده انکشاف دی ته ولایته هېڅ څوک هم زموږ خبرې نه اوري.
دا سره کوم ځي تازي او د کلیو پراختیا وزارت ونه ویل چې څه پلان لري، څه وخت جوړوي؟
دا یو راهسازي ده. د وزارت انکشاف دیهات یو برخه د هغه انجو ده. دوی سره کار کوي، د کلي سړک جوړوي، دغه جغراندازي او دغه شیانه کوي. د واجان نه شروع کېږي، د ولسوالۍ محمد اغا د واجان د دینو نه تیریږي تر زمخار پورې اووه کیلومتره دوالي لري دغه جوړي دغه سړک.
په دې صورت کې چې د کلو پراختیا وزارت انجینران وایي چې دا کورونه د نورانیږي، دوکانونه د نورانیږي، نو په دې کار کې د سیمه ایزو پولیسو څه ګټه ده چې دا کورونه ورانوي؟
دغه پولیس محلي د خپل کلی ده، دغه تر دنیا ده. دلته مخکنی سم مشکلات په خلکو باندې لري. دغه نه پوهېږي، پوډیان دي د خلک آزارولو ته همدوی ته دغه لپاره دلته دریدلي. دوی خو هغه نه لپاره نه دي چې یو درې میاشت مخکې څلور میاشت مخکې دلته د صوفي نبي په نوم د انکرافي بس نماینده و په دغه سره کې په همدغه جنجال باندې هغه بیچاره شهید شو.
وسه څومره دوکانونه وران کړی، څومره کسانو ته تاوان رسوله؟
دلته خو ډیر تر اوسه نن خو ډیر کار کړی ده. یو کور د ضابط رشید، یو دوک، یو کور د عبدالله نومیږي دغه ده، یو کور د ضابط دلیل په نوم ده، د دیناو ده، د سمیر ده، په کې یو دوکان ده، د هغه عبیدالله انګر رغلا ده دوکان ده، ځمکه یې ده، هلته د پیروز انګر هغه ځمکه ده. غنم در بیچاره داد تلور متر غنم بیچاره ایستو.
تاسو چه غواره ای؟
تاسو در وزیر سر داخلی نه چی در عربکیان در دقه اغین وزیر سر داخلی سر به تماسی و در ویاسر وزارت انکشاف دهال سر به تماسی نوم در دقه سر اگستیر و دلتا قتلان کیزی دلتا خلق وزل کیزی در دقه لپار از دل سر بیخی عدالت نیست بنتا خو تمکتب جولیگی کلار جولیگی وقت نامه دوی لری ایستو کم وقت کرده نده شخصی زمکه بیچاره خلق پرغبانه کیزی د پولیسو مخالې په زور باندې.
موږ د لوګر ولایت دغه اوسیدونکو ستونزه د کورنیو چارو د وزارت د تفتیش له رئیس عبدالحکیم نجرابی سره طرح کړه. نجرابی صاحب دغه یو کس د لوګر ولایت د مامدغی ولسوالۍ نه زنګ والده د دیناو د کلي نه دوی وایي چې د ټاکل شوي چالته یو سړک تیر شي او دا جغل اندازی شي. خو د محلي پولیسو یو قومندان چې خان نومیږي هغه د خلکو کورونه غیر قانوني ورانوي او وایي چې دا سړک لوی و. آیا تاسو نظر دا د محلي پولیسو وظیفه ده چې په سړک جوړولو کې داسې کار وکړي چې کورونه وران کړي او بیا دا خلک وایي چې البته دغه کس دا کوي چې دا خان بیا د دې کورونو لرګي او خښتې په نورو خلکو خرڅوي؟ دا څنګه مسله ده؟
داسې نه ده. د پولیسو محلي وظیفه د طرزالعمل چې تهیه شوی دی هغه معلوم ده، فقط د هغه محل د حفاظت او د امنیت دپاره دا پولیسو محلي هغه شوی ده. که داسې کار پولیسو محلي په همدا منطقه چې دیناو محمد آغای لوګر ځای ده داسې مشکل ایجاد کړی ده. انشاءالله ما یو هیئت توضیح کوو محل ته ځي انشاءالله د نږدې نه د دا برادر چې ورور چې فرید جان نومیږي همون هغه ځای د مونږ ګروپ تفتیش کې خبرې کوي، د محل نه هم لیدلې کوي او د خان هم پوښتنې کوي. انشاءالله بیا پس له هغه گزارش راځي مرکز ته چې نتیجه وي که هغه ورور هغه د خان د پولیس محلي که کوم سړی معذب ده خلاف قانون کار کړی ده انشاءالله هغه مجازات کیږي و دا ورور چې متضرر شوی دی د دې چې کوم متضرر دی جبران خساره باید هغه پولیس ورکړي. دا ټول نظریات ده چې پس له دې چې تفتیش په مغازای زی گزارش ته یې کوي مونږ گزارش تاسو ته دا ورور ته و متنانو سره یو ځای شریک کوو. انشاءالله زه اطمینان ورکوم چې دا پوښتنه 100% به کیږي.
او نجابی صاحب دا د محلي پولیس وظیفه دا ده چې د خلکو کورونه وران کړي د سړک د لویولو دپاره یا څنګه؟
په صورت قطعي دا د پولیس محلي وظیفه نه ده. که داسې کار په هر ځای کې زما پولیس محلي وکړي ما اداره تفتیش د ستاسو په خدمت کې ده. مونږ هیئت توضیح کوو دا مسله مونږ شو د نږدې نه بیا څه چې گزارش حقیقي گزارش دي تهیه کوو و هغه پولیس محلي چې داسې د قانون خلاف کارونه هغه کوي هغه مجازات کیږي او انشاءالله نتیجه مونږ تاسو ته ورور ته و هموطنانو سره یو ځای شریک کړو.
دا خو سمه ده چې تاسو به آیات ولیږئ، ولې دا فرید نوم یې وایي چې دلته انجینران په خپله وایي چې دا سړک مونږ نه لویو همدومره بس دی، ولې دا خان په خپل سر دا کارونه کوي؟ نو تاسو به څه وخت دا مسله دا آیات به څه وخت ولیږئ یا دا مسله به څه وخت وڅیړئ؟
ما خو مخکې هم دا فرید جان ته وویل چې ته زه سبا په خیر قمندان امنیت سره خبرې وکړه یو درخواست ولیکه زه اوس انشاءالله قمندان امنیت لوګر ته هدایت ورکوم چې به فرید نوم چې کوم درخواست ده هغه به واخلي خپل قمندان د امنیت لوګر دا مسله د نږدې نه څېړي هم د مرکز نه مو یو وازګې کړو بعدا یعنې یو دوه ورځ پس ځکه چې زمونږ د دې شکایت نه پلان جوړوو د وزیر صاحب نه حکم به اخلو محل انجینرانو پولیس محلی سره وغږیږي که داسې مسله ده پس که دې موضوع روښانه کیږي مونږ تاسو سره یو ځای دا مسله شریک کړو.
هو نجرابی صاحب د ډېرو ولایتونو نه د انصاف په لټه کې پروګرام ته خلک زنګونه وهي. یو شمیر کسان وایي چې د دوی په ولایتونو کې محلي پولیس په خلکو زور زیاتی کوي یا تا خلک وایي چې د دوی نه پیسې اخلي دا محلي پولیس دوی وهي ټکوي. ډېر خلک شکایتونه کوي. تاسو خلکو ته څه پیغام لرئ؟ دوی په داسې مواردو کې څه وکړي تاسو څه همکاري ورسره کولی شئ؟
زه ټول متنونو سره داسې خبرې کوم عرض لرم پیشنهاد کوم که هر ځای زما پولیس محلي خلکو ته ځوروي یا کوم مشکل جوړوي زما په نمبر کې هغه ورونه به تماس ونیسي ما ته ووایي. داسې مسله په هر ځای کې وي انشاءالله مونږ بررسي کوو د دې ورور شکایت کوم راځي حیات دي هغه مسله مونږ بررسي کوو تاسو ته او هموطنانو سره انشاءالله شریک کوو.
ژوندی اوسئ نجرابی صاحب. کور ودان ډېره مهرباني.
ډېره مننه مونږ ته او د ټولو هموطنانو په خدمت
او تشکر. تاسو هم کولای شئ خپل ستونزې له موږ سره طرح کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 029829020.
حقیقت صدای
له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې.
د حقیقت سره پروگرام درنوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ په دې پروگرام کې د افغانستان د دفاع وزارت اپریشن ل رئیس تورن جنرال افضل امان سره د افغانستان د شمال ختیځو او شمالي ولایتونو او د افغانستان د بیلابیلو سیمو د ناکرار امنیتی وضعیت په اړه باندې پوښتنې لرو ښاغلی امان ډیر زیات ستړي مشئ بخیر راغلی خغل ایمان په بدخشان، کندوز، بغلان، فاریاب، فراه او ځینو نورو ولایتونو کې د ناامنیو د زیاتېدو اصلي علت څه دی؟
موږ په دې کال کې په نورو ولایتو کې داسې پلانونه لرل او جنګونه مو شوي وو د طالبان او ترورستانو سره او تاسې په جریان کې دښمن طالبان او ترورستان په نورو ولایتونه ډېر سخته ماتې وخوړه دا د دې ماتې علت او عوامل داسې وو چې بالاخره دوی باید جنګ د جنوب او د شرق او ګرچ هلته اوس جنګونه روان دي زمونږ عملیاتونه اوس په غزني کې په زابل کې په هلمند کې ډېر موافقانه مخته دي مګر دښمن بیا وغوښتل چې دا خپل جنگ شمال او صفات او ته کندوز او ته بدخشان او ته او بغلان او فاریاب او ته داسې انتقال وکړي او خپل ویت به داسې خلکو ته وشي چې موږ په افغانستان کې میشت لرو او په ټول افغانستان کې دا قوت موږ لرو چې د دولت سره د ملت سره د خلکو سره د وردو سره د نور نادونه سره وجنګیږو خوشبختانه په دې جنگو کې چې مخکې موږ او تاسو شاهد یو تقریبا شپږ ورځې مخکې مونږ جنگونه لاله په بدخشان کې او په کندوز کې په دې جنگ کې په دې فعالیتونه د ترورستي کې زمون قوتونه ډیر ښه د ساوردونه لري هغه اهداف چې دښمن پلان لري چې باید داسې عمل به وشي چې کندوز ته به سکوت ورکړي یا فاریاب ته یا بدخشان ته دا د دښمن عمل ټول ناکامۍ ته منجر شو او هیڅ نو د ساور او دښمن په دې مناطق کې نه لري
خو په بدخشان کې هم اوس موږ تاسو خبرې کوو بدخشان کې هم دا شیبه جګړه روانه ده او تاسو وایئ چې افغانستان ملي اردو یا افغان ځواک خیل استر وړاندې کړی دي نو ولې جګړه نه ختم شوی په دغه
خو جګړه خو ډیر عوامل لري چې دا ولې نه ختمیږي هغه عواملونه چې موږ تاسو ورسرغږیږو دا عوامل په نورو مطبوعاتو کې یعنی پر اسانو کې ډیر یعنی بیان شوې د ټول نړۍ ته ضرورت نه چې موږ به تاسو به د دې عوامل چې ولې بدخشان ته شمال د دوه جنگ عوامل خارجي عوامل شیدې او داخلي عوامل جنگ دي و هیڅ شیدې دا خو معلومه ده د خلک پیګې موږ به تاسو په کې پیګې
ملت څه دی چې ولې افغان ځواک تجهیز نه دی چې دوی نشي ځپلای ک څنګه
افغان ځواک ک تجهیز نه وو کدا توان نه لرل دښمن با په دې یو کال کې چې اردو مستقلانه د دې وطن نه دفاع کوي دښمن به چې دستاورد ولري مګر تر اوسه یې دستاورد نه لري جز دزدانه او قسمانه داسې تروریستي فعالیتونه تلمنه وي
یو بل انتقاد موجود دی ښاغلی امان چې افغان ځواک کافي تجربه نه لري د وسلوالو مخالفینو په وړاندې په مبارزه کې ځینې کارپوهان دغه خبره مطرح کوي چې افغان دولت پخواني جهادیان لري کړل هغوی د جګړو ډیره کافي تجربه درلودله او نوي ځوانان دغله نوي ځوانان نسبت هغوی ته په جګړو کې کمزوري دي کسان چې امکانات ولري او نه لري خو جګړه کې عمره
زبردست درته وایم چې هغه څوک چې په دې اردو کې اوس خدمت کوي د افغانستان په خدمت کې دي یا د مجاهدین ضامن دي یا د مجاهدینو د فامیل د آزاد جمهوریت څخه دي مونږ په دې اردو پولیس کې تقریبا تلو لګو پرسونل لرو د درې لګو پنځه سو نفر یعنی د درې لګو پنځه سو نفر تقریبا څوارلس لګو ترسیږي دا عمومي دا څوارلس لګه پرسونل په دې اردو کې چې په افغانستان کې خدمت کوي او ترورستانو سره جنګیږي دوی د دې د مجاهدینو او د دې ملت د فرزندانو د جمهوریت څخه دي مګر مشخصا زبتا درته وایم چې تعلیم و تربیه هغه قابلیتونه هغه ظرفیتونه هغه آمادگی هغه ادارات چې په دې اردوی ملی افغانستان کې وشته دي په بخوانه دولتو کې په دخوانه اردوګانو کې نه وو زه خپل تقریبا تلویح کال کېږي چې په اردو کې خدمت کوم مگر دا اردو داسې یعنی داسې تجربه لري تعلیم و تربیه لري او تاسې فکر وکړي چې په دې وطن کې جنگ ده په دې وطن کې د ترورستانو تهاجم ده په دې وطن کې متاسفانه تقریبا ډیر ښکاله بیرته دلته په دې افغانستان کې خلک په جنگ تر یو تعداد په جنگ تر به شوې دي او منافع لري په دې جنگ کې او دا اردوی ملی ده چې د دې ټولو جنگونو او تشنجونو داشت او وحشت په دې افغانستان کې جلوګیری کې او د وطن تر اوسه پورې ساتل شوې دي ټول هغه منابع هغه ولویتونه هغه نقاط چې مونږ ته د استراتیژي له نقطې نظر نه
ډیر اهمیت لري اولویت لري موږ ته ټول لارونه ولسوالیګانې فقط یوازې درې څلور ولسوالۍ د دشمن په لاس کې دي هغو هم په ګروګان کې دي او احتمالا نن و یا فردا دا ولسوالیګان د دشمن د تسلط نه به خلاص شي ناود په غزنی باغران دی دیشو دی او خاک افغان په زابل
څه فکر کوي که دغه ولسوالۍ حداقل د یوې ورځې لپاره هم د دښمن په لاس کې وي څومره به د نورو جګړو لپاره ځان تجهیز کړی شي په دغه سي وخت
تر څو د دوی د دوی د ساوردونو په دې وطن
کې یعنی لپوزی له حاصل نظامی له حاصل کړه مکتوازی کړی چې
یو ورځ کې د دوی د ولسوالۍګان فقط د دهشت او وحشت او د تجهیز او د ماینسازي او د انفجار سازي او د تجارت او د قاچاق او د مواد مخدر او د تهدید او د جنایت نور د هیڅ شنه د دوی نه استفاده کیږي چې دوی په تاسو وایي چې د تلیر ولسوالۍ د افغانستان د پاره د خمر راکټ دی دا سم نه ده فقط یوازې یو تهدید خلک دی د مواد انفجاري تولیدي بمینه تولیدي
دا منظور هم دغه و چې څومره دغه حداقل په یوې ورځ کې به څومره ځان تجهیز کړی چې تاسو په وړاندې هغوی جګړه وکړي
ولا دا موسمه خوراته را سره نشته دی ولی د دوی د ثوابت په افغانستان کې بیخ ډیر محدود ده
سیمایي چارواکي یو انتقاد لري چې افغان چارواکي په ځینو حالاتو کې حقایق پټوي حقایق نه وي خصوصا امنیتي مشران په ځینو سیمو کې لا هم مخالفین کنټرول لري او چارواکي وایي چې مخالفین ډیرو کم ځینو کې کنټرول لري دا خبره تر کومه پورې معنی
مونږ هیڅ شی د خپل خلکو نه پټو او کومږه پټو خلک مونږ ویني کمون خبرې د خلکو نه پټو خلک بیا زموږ نه ایمانه کی مون خلکو ترشته وایو او خلک پرشته زموږ نه دفاع وای مای کی او دا اعتماد د اردوی ملی او زموږ د منسوبین او د خلکو پمند په بدیر قوت سره موجود دی دا چې مون وای چې مون د ملت د خلکو د ایمای نه برخوردار یو یو مطلب پدې کې دا چې مون خلکو ته دروغ نه وایو او خلک هم پر مونږ باندې اعتماد لري او مونږ د خلکو منصبدارانو سربازانو مونږ د بیگانګانو للاس دلته په دې وطن کې خدمت نه
جنرال صاحب کومې سیمې اوس د مخالفینو په لاس کې دي آیا د بدخشان ځینې سیمې حتی د پلاجواردو کان ویل کېږي چې دغه په لاس کې دي په امام صاحب ولسوالۍ کې ځینې سیمې په خپل کندوز ښار ته نږدې ځینې سیمې دوی په لاس کې دي
احتمالا کومې کمیټې کې د دشمنانو د تروریستانو په نامه د کمیټې هغه وایي د فلانی ملا صاحب کمیټه
بله
مګر دا سیمه چې ولسوالی وی علاقداری وی دا ساعت د اقل یو قطه قری یا سرکونه به یا کوم استراتیژیک نقاط زبر دوله به شاهد وی چې د دشمنانو د ترورستانو پلاس کې نه دی دا چې لاجورد هم د دشمنانو پلاس کې نه دی دا لاجورد امکان لري چې یو تعداد افراد فرصت طلب افراد به چې د دې نه استفاده وکړي مګر د ترورستانو پلاس کې نه دی
د ولسی جرګې مرستیال د ملي امنیت رئیس په حواله ویل چې مخالفین ډیر تقوی شوي له مالی لحاظه او دوی د همدې لپاره خپل جګړو ته زور کړی دا خبره تر کومه پورې تاسو منئ چې واقعا مخالفین مالی منابع زیات شوي که څنګه
مخالفین منابع د دوی د تجهیزات نه معلومیږي هغه تجهیزات چوردوی ملي لري دوی نه لري هغه حمایت د خلکونه د خلکو حمایت اردوی ملي سره ده د مخالفونو سره نه دی نو زنه پیغام چې دا منابع شي ته وایي کوم منابع چې د دشمنانو په لاس کې دي چې دوی د دونه سو استفاده وکړي فقط هغه منابع چې د دشمنانو ترورستانو په لاس کې دي هغه فقط ترورستي هدفونه دي خلق دوی وجني خلق انتاري انفجارونه به سازماندي کې نور کومه غته منابع چې مونږ په سیدي تشويش او نگراني ولرو او خلک به نگراني ولري زه خدای سره فکر نکوم چې دا سه منابع د دوی په لاس کې
په شمال ختیځ او شمالي ولایتونو کې د خلکو استازي البته په ملي شورا کې دوی وایي چې د ملي اردو ملي پولیس او امنیت ترمنځ منسوبینو ترمنځ هماهنګي هلته نه و موجوده یعنی یو واحده اداره نه و د جګړې لپاره
ټول جوړتامونه هغه قوتونه چې په قندوز بدخشان فاریاب سرپل په تور نقاط په دې نه ولایتونو شمال شمال شرق کې چې اوس د ترورستانو سره جنگيږي او په پراسونی فعالیتونو کې مصروف دي فقط یو قومندان لري چې قومندان کل اردو پر راس کې ده او نور طول از قوتونه او اغا نادونه فقط ترده قمنده لانده خپل وظیفی مختبهی زنه پیگم چه نور زیادی آدم امانگی تبت شوی که آدم امانگی دو سرباز دیو دبول سر کم جر جنجال ولری یا یوی غفلت کهی یا یکی دا خجامه
غیر همه هنگی یا نه همه هنگی لمده غیوری سطحی نه پیلیگی؟
دا خو دوغ نغته امانګی نه دی چې مونږ یو منطقه یا یو سیمه یا یو نقطه به دشمن ته تسلیم کړی وای او بل اردوی ملی باید د دفاع په خاطر راغلی نه وي او کومکونه ورسره نه دی شوی. داسې یو حالت نشته دی. هغه چیرته چې اردوی ملی تلفات لري او هغه کوم چیرته چې پولیس ملی په تلفات یا مشکل لري یو د بل سره ډېر ښه مسایل لري همغږي همسایي او امانګي مونږ دې ته وایو. مګر دا چې کوم اختلاف په قومنده کې موجود و اوس وایي د قومنده په قندز کې اجالتن د قومندان کل اردو تر قومنده لاندې موجود ده.
جنرال صاحب محترم، امنیتي چارواکي همیشه دا وایي چې موږ د ملکیانو د ځان د خوندیتوب په خاطر باندې عملیات په قراری باندې مختبی یو ډېر احتیاط کوو. خو د کندوز اوسیدونکو لموږ سره په خبرو کې حتی ژړلې دي، ویلې دي چې هم اردو ولي هم طالبان ولي موږ په مینس کې پاتیو او زموږ ځمکه مالونه هر څه او د هر یو کور حتی درې نفر او څلور نفر غړي وجل شوی دی. ستاسو په نظر دا څه ثابتوي؟
هغه حق لري چې دا څه وایي. حق لري په دې معنی چې هلته مشکلات شته دي، خلک په تکلیف سره مواجه دي، مګر مونږ په سلامندۍ سره دا عملیات باید چې مختبی یو. د قندوز د عملیات نه تر شروع نه تر ننه پورې فقط څلور ورځې تیرې کیږي. ان شاء الله نن یا سبا به تاسو شاهدان وي چې دا خلک د ټول مصیبتونه چې عامل ترورستان و طالبان او افراطیت ده د دې مصیبت نه دوی به خلاصي او دوی به حوصله وکړي او څه ورځې نورم. ګرچه زه به تاییدومه چې د حوصلې خاوند په ډېره جنجالونه چې ترورستان ورباندې تعمیلوي ډېره مشکله به وي، ولی پرېږدې مې چې مونږ په خپل تدبیر سره د خپل عملیات په بنیادي سره به یې حل کړو.
من جنرال صاحب، په بدخشان او کندوز کې او په بغلان هم دا په شمال ختیځ ولایتونو کې ډېرې غرنۍ سیمې موجودې دي، کلی خو یا د غرو په لمنې کې دي یا هم لري دي له غرونو نه، یا ډېر کم کلی کې دي چې د غرونو په منځ کې وي. مخالفین اکثرا له غرونو اوړي را اوړي، هلته ولې هوایي عملیات نه کوي دوی په ضد باندې او ولې له بهرنیو پوځیانو مرسته نه غواړي؟
مونږ ته هوایي عملیات هم لرو او پرې دې چې د ترورستان په مغرونه وي ترڅو چې هغه غرونه دوی ته عوامل شکست شي.
نو ولې په غرونه کې تاسو
پوه شئ چې د افغانستان غرونه هم ترورستان نه پرېږدي چې دوی په دې وطن کې میشتول لري او ژوند وکړي؟
دا خبره سمه ده، خو له بهرنیو پوځیانو تاسو مرسته غوښتي چې هغوی اهداف ولیکه څنګه؟
د مرستیانو د غربیانو مرسته مونږ سره معلومه ده. تاسو په دې آخري سند چې امضا شوی دی د دولت لخوا او امریکایانو سره هغه څلور رسالتونه دي چې دا دوستان مونږ سره کومک کوي او دا ویل شوی دی تسلی دی، تجهیز دی، تعلیم و تربیه دی، مشورت دی او نور و منابع دی چې هغه مونږ سره واقعا مطابق په همغه پیمان د دوی کومکونه مونږ سره شته دی. مونږ خپل د افغانستان د خلکو په خدمت کې یو او ملي اردو به دا توانمندي لري چې د افغانستان نه مستقلانه دفاع وکړي. دا چې جنگ کله ختمیږي او دا جنگ به کله مونږ ان شاء الله ترورستان به دې وطن نه راو باسو دې ته یو زمان ضرورت.
ښاغلی جنرال، د هوایي عملیاتو نه هدف په ډیر وخت کې دا نه وي چې یوازې سرخی الوتکې هلته ورشي، هغه څه چې ملي اردو اوس په واک کې لري، بلکې کېدای شي بې پیلوټ الوتکې چې هدفونه ویشتای شي. په هغه حالت کې تاسو څه کوئ چې هدف
خو کدا تیارې زمونږ په اختیار کې وي؟ ښه ده،
او کنه وینو
او کنه وی دا د تیارو تجربه مونږ دی لګو د خلکو او د جنگ سرنوشت په تیارو کې او په بمبار کې فکر کوم چې نه لګي. مونږ په تدبیر سره په احتیاط سره خپل خلک هم ساتو او د دین هم به ورزو چې مکمل د زمون کلی او باندونه مکمل به بمبار چې او خلک به لمنځولو. دې ته تر اوسه پورې دوغ نه بیسه ډیر جدي نیاز نه دی، ولی اردو باید چې ولري اغه تجهیزات چې مونږ ورته نیاز لرو.
سمه ده. په افغانستان ځواکونه اردو، پولیس، امنیتي ځواکونه ټول په ورځ کې شاوخوا 12 میلیون ډالر د مصارفو په خاطر اخلي، خو په ځینو حالاتو کې لیدل شوی دی چې حتی یو سرتیری د ډوډۍ لپاره چیغې وهي، غږ کوي چې موږ له لوګې نه مرو.
تاسو خاتمان د دې وطن په دې وطن کې غټ شوی او پیږي چې جنگ څنګه مشکلاتونه لري. هغه سربازونه چې د ډوډۍ او د لوجستیکي مشکلاتونه شکایت لري دا فقط عوامل د جنگ نه، په یو ورځ کې احتمال لري بنا به یو سلسله عوامل یا محدودیتونه وي یا به جنگ وي یا اطلاعونه به موقتا بند شي چې سرباز ته ډوډۍ نه رسیږي. ولی په عمومي شکل مون سربازان د لوجستیکي له نقطې نظر نه د یاشي له نقطې نظر نه هیڅ نو مشکل نه لري.
روسي پښتنې په توګه ښاغلی جنرال، روان کال به تاسو وتوانېږئ چې د مخالفینو په وړاندې برلاسي شئ که څنګه؟ دې ته په پام چې مخالفین بهرني مخالفین د بېلابېلو هیوادونو څخه راغلي دي، د داعش په نوم یا هم د اسلامي ډلو نورو په نوم باندې له افغانستان امنیتي ځواکونو سره دوی جګړه کوي، آیا مطمئنه یاست چې افغان ځواکونه به وتوانېږي د هغوی په وړاندې برلاسي شي؟
مونږ د افغانستان د خلکو په حمایه او انشاءالله په صفت یو مسلمان د خداوند په مرسته په دې ټولو جنګونه په دې ټولو وحشتونه چې د تروریستانو طالبانو نه پر مونږ باندې تعمیل شوی دی، مونږ به د دې ټولو مشکلاتو نه د خپلو خلکو سره موافقانه د دې میدان به انشاءالله ګټو.
افغانستان د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس تورن جنرال عبدالسلامان کور ودان ژوندي اوسئ.
جوان
آزادی خزینه پر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
په هنه
زوی مون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مون بزمګه کینو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2026 نوی منځنۍ